د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
گران اوریدون کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے د وائس آف امریکا ڈیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم نن د ګول ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 19 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو څه مهم رپورټونه لرو کلمړې پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته نړیوال مالیاتی فند یا آی ایم ایف ویلي د پاکستان سره به د سیلاب ځپلو د پاره مالی مرستې کوي دا په داسې حال چې په پاکستان کې په سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره 1400 ته نږدې شوې ده په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دی د انتخابي کمپاین د پاره د هلیکاپټرو او حکومتي وسایلو کارولو په سر نه لکړي او د برتانیې د اوږدې مودې راهسې ملکه الیزابت دویم به نن 11 بجې د وینډسر په هدیره کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي د امریکې صدر جو بایدن او د هغه میرمن جیل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو او زرګونو کسانو ترڅنګ لندن ته تللي چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزابت جنازې ته درناوی ورکړي او اوس د خبرونو تفصیل نړیوال مالیاتی فنډ یا آی ایم ایف ویلي د پاکستان سره به د سیلاب ځپلو لپاره مالی مرستې کوي دا په داسې حال چې رپورټونه وایي په پاکستان کې په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1400 ته نږدې شوې ده نړیوال مالیاتی فنډ آی ایم ایف په پاکستان کې په روانو سیلابونو رامینځته کېدونکو حالاتو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او په سیمه کې د ادارې مشر استرا پیریز رویز ویلي د پاکستان سره موافقه شوی یو پروګرام تر مخه به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د بیا رغونې په منصوبو کې مالی مرستې کوي د دوی دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په هیواد کې د سیلابونو او بارانونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 1400 ته نږدې شوی او په زرګونو کورونه هم په سیلابونو کې ړنګ شوي دي رپورټونه وایي په وروستي سیلابونو کې د 1.5 میلیونو نه زیات خلک ځپل شوي او د پاکستان اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالر نه زیات نقصان رسولې ده په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دي د انتخابي کمپاین د پاره د هلیکاپټر او حکومتي وسایلو په کارولو نه اهل کړی د تاریخ انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په سرکاري هلیکاپټر کې 400 دی ته د رسېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي او په هغه سخت نیوکه روانې دي چې سرکاري وسیلې د خپل سیاسي ګټو د پاره استعمالوي د پاکستان انتخابي کمیشن تیر ورځ د ان اس د رښتم حلقه کې د عمران خان او محمود خان لخوا د هلیکاپټر او سرکاري وسایلو کارولو باندې نوټیس اخیستی وو او په دې لړ کې نن په اسلام آباد کې انتخابي کمیشن یو مهمه غونډه هم کوي د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 400 د ان اس علی رښتمی حلقینه د زمینی انتخاباتو لپاره ولاړ دی چې په 15 ستمبر به دغه انتخابات کیږي سیړونکو وای په دغه سیټ به د عمران خان سره سخته مقابله د عوامي نشنل ګوند د امیدوار ایمل ولی خان وی د پاکستان میډیا رپورټونه وای وزیر اعظم شهباز شریف لندن ته رسیدلی چې د کوین الیزابت دویم د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي رپورټونه وایي نوموړی په لندن کې د خپل مشر رور او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کتل کړي او په دې خبره سلا شوی چې د سیاسي دباو په وړاندې به هم انتخابات د خپل ټاکل شوی نیټې نه وړاندې نه کیږي ملګرو ملتونو د اتوار په ورځ یو ځل بیا په افغانستان کې واکمنو طالبانو باندې غږ کړی چې په فوري توګه د وړو جنکو د پاره سکولونه پرانیزي یو کاروشه چې په افغانستان کې جنکۍ د ثانوي سکول تګ نه محرومه پاتې دي اقوام متحده دا تعلیمي محرومیت غندلې او هغه د خفګان او شرم خبره بللې ده طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې په ټول جنگځپلي افغانستان باندې قبضه لګولې او د هغه وخت راسي امر کړی وو چې جنکۍ دي د ووم جمعات نه پورته سکولونو ته نه ځي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما نگران مشر مارکس پورتزل په یو بیان کې ویلي د های سکولونو نه د جنکو دا جاری محرومه ساتل هیڅ کم معتبره جواز نه لري او د نړۍ په هیڅ برخه کې د دې ساره نه لیدل کیږي دا کار د جنکو یو نسل ته او همداراس په خپل د افغانستان مستقبل ته ډیر ژور نقصان رسوي د برتانیې د اوږدې مودې راهسې ملکه الیزابت دویم به نن 11 بجې د وینډسر په هدیره کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکای صدر جو بایدن او مېرمن جیل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو ترڅنګ لندن ته تللي چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزابت جنازې ته درناوی ورکړي. مېرمن الیزابت دویم او یا کال د برتانیې او د نړۍ د نورو څوارلسو ملکونو ملکه پاتې شوې ده چې د ستمبر په اتمه نیټه د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې. د برتانیې په لکونو وګړي د هغې د اخري دیدار دپاره لندن ته ورغلي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبری خبرونه ده. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نړیوال مالیاتي فند یا IMF ویلي د پاکستان سره به د سیلاب ځپلو لپاره مالی مرستې کوي. IMF په پاکستان کې د روانو سیلابونو د لاسه پر میاسته کېدونکو حالاتو اندېښنې څرګندې کړې دي او په سیمه کې د دغه ادارې مشر استر پیریز رویز ویلي پاکستان سره موافقه شوی یو پروګرام لاندې به د سیلاب ځپلو او د بیا رغونې په منصوبو کې مالی مرستې کوي. دغه بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1515 ته رسیدلې ده. رپورټونه وایي په وروستي سیلابونو کې 1.5 میلیون زیات خلک ځپل شوي او د پاکستان اقتصاد ته یې هم 1.5 ارب ډالر زیات زیان رسولی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
په هیواد کې د IMF سیمه ایز مشر استر پیریس رویز د یکشنبې په ورځ یو خبر سوي بیان کې د سیلاب ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي چې IMF په پاکستان کې د وروستي سیلابونو په ویجاړېدونکو اغیزو خواشینی دی. بیان کې ویل سوي موږ به د اوسني پروګرام لاندې د سیلاب ځپلو د مرستو او بیا رغونې هڅو په اړه د چارواکو روانو هڅو، دوامدار پالیسیو او لوی سادی سبات ډډمن کولو د پاره د نور نړیوالې ورورلوي سره په ګډه کار وکړو. تیر میاشت IMF لاړه پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د پور کیس ورکړې سوی و. البته د سختو شرطونو په نتیجه کې پور ترلاسه کولو سربیره د پاکستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی چې ورته د سیلابونو له سببه نور هم زیان رسېدلی دی. اقتصاد پوست جرنالیست شهباز رانا وایي د پاکستان 45% مځکه اوس هم تر اوبو لاندې او 3.3 میلیونه خلک اغیزمن سوي دي. دوی زیاتوي د سیلابونو څخه رسیدونکي زیان له سببه ویره ده چې په داسې حال کې د پاکستان د آبادی 45 میلیونه خلک نور هم د غریبۍ ښکار کېدای سي، چې په لوی شمېر خلک د وړاندې څخه د غریبۍ د کرښې څخه کښته ژوند کوي. د قدرتي آفاتو د انتظام کمی ادارې NDMA د خبرو سو شمیرو تر مخه د جون د 14 نیټې راهیسې روان د پښکل زیاتو بارانونو او سیلابونو له سبب تر وسه 1515 کسان مړه سوي او د 1200 څخه زیات ټپیان سوي دي. شمیرې شایي چې دغه سیلابونو تر وسه 900 څخه زیات کورونه تباه کړي یا ورته سیاره سوالي. 2,000 کیلومتره سړکونه، د ریل پټلۍ، 915,000 څخه زیات حیوانان او په کډونو کرشته کروندې له منځه وړي، چې په نتیجه کې د حکومت د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال تر مخه هیواد ته د 1.5 ارب ډالرو سیار رسېدلی. پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس د دغه سیلابونو سبب ماحولیاتي بدلون ګرځوي او د نړۍ څخه یې د پاکستان د مرستې تر څنګ د دغه بدلون د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنې هم کړي. بل پلو ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO په سند کې د ویجاړېدونکو سیلابونو څخه اغیزمن سوو خلکو کې د اوبو څخه رامنځته سوي ناروغیو د خپرېدو د ویرې سره د ناروغۍ او مړنې د ممکنه دویم ناورین خبرداري ورکړې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې کيو په د 1500 نه زیات خلک په سیلابونو کې مړه شوی، نور په پلکونو سروي او په لکونو یې کړه زریز مکه هم ډوبه کړې ده. رپورټونه وایي د سیلابونو د پاکستان د وړاندې نه کمزور اقتصاد نور هم ځپلې او د پاکستان اقتصاد ته د دیرش عربانه د زیاتو ډالرو زیان رسولې ده. په مطبوعاتو کې د پاکستان د سیلابونو په اړه کم تفصیل راغلی، د ډیوا همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د سیلابونو په تباکارو د غربي ملکونو په مطبوعاتو کې د خبرونو او د تبصرو خورېدو سلسله جاری ده. په دې موضوع د امریکې په وال سټریټ جرنل اخبار کې د خبريال سعید شاه د چاپ شوي یو تفصیلی رپورت سرخط ته چې د پاکستان د وړاندې نه کمزورې معیشت د اوسنو سیلابونو د لاسه نور زیات کمزورې شوی دی. د سرکاري چارواکو وینا ده چې د سر دوباره ودانې کارونو لپاره د 150 ارب ډالرو اجت ته. سید شاه د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې سرکاري چارواکو خبرداري ورکړی دی چې د اوسنو سیلابونو د لاسه د اقتصادي ودی په ټپه د ادریدو سره سره په ګرد پاکستان کې د خوراک د کمیرا پیدا کېدو هم سخت خطر ده، او دا به ملک کې د وړاندې نه سنگین اقتصادي او سیاسي اړې غړې نور زیات سنگین کی. پاکستان تیر میاشت د ډیرو خوارو زارو ورستو عالمی مالیاتی پنګینه سقرزه بوت کړله، او نور ملکونو نه د قرضو حاصلولو او پاکستان ته د سرمایه کارای دراوماتولو کوشش کوي. امید دی چې د متحده قامونو ترقیاتی پروګرام به عالمی بینک او د ایشیا ترقیاتی بینک سره په شریکه د اکتوبر تر نیمې پورې د سیلاب د لاسا د شوی زیان تاوان تخمینه مکمل کړي. خود خزانی وزیر مفتاح اسماعیل خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې موږ په سخت مشکلاتو کې گیر یو، دا مشکلات ورځ تر ورځ زیاتیږي او دینه د وټو هر لار سات تر ساته بنديږي. د آی ایم ایف د قرض نه پس پاکستان باندې عالمی منډهو کې لک ادبار پیدا شوه، او خود سیلابونو د تباکارو د لاسه د پاکستان د خپل قرضونو د ادا کولو وستوان اوس بیا شکی شوه دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان د سرکاري اعداد و شمار مطابق پاکستان سره دا وخت د زر مبادله 9 ارب ډالر ذخیره پاتې ده، او دا براتلون کو شپږو هفتو کې په درآمداتو خرچ شي. آی ایم ایف د سیلابونو نوران دی پاکستان کې د 3.5% اقتصادي ودی پیشنګوي کړی و، خو حکومت ویره ښکارا کړی ده چې د اقتصادي ودی شرح 1% ته یا 0 ته هم راغورځېدای شي. یو آزاد تجزیه‌کار یوسف نظر وایي حکومت چې د ټیکسونو نه د راغونډیدونکو آمدن، صنعتي پیداوار او نور کم اقتصادي هدفونه مقرر کړي وو، دا ټول هر څه سیلابونو تالا والا کړی دي. اخبار لیکي چې قرض او مالی امداد ورکوونکو ملکونو د پاکستان ناقصه مالی پالیسۍ د پاکستان د مالی اړیګړي بنیادی سبب ګرځولې ده. د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې حکومت روان مالی کال کې د ترقیاتی منصوبو اخراجات نیم په نیمه درا کمول نیت لري. دینه به حکومت ته یو نیم ارب ډالر لاس لراشي، خو رپورت لیکي چې د پاکستان صوبي مالی او انتظامی طور اوس ډېر اختیارمند دي. په دې سبب د صوبو لخوا مرکز سره د مالی امداد امکان ډېر کم دی. بلخوا د ملک په دوه لویو صوبو کې د حکومت د مخالفه پارټۍ د پی ټی آی حکومتونه دي، او د پی ټی آی چیئرمین په 13 اپریل کې د وزیر اعظم د کورسین د لری کولو وروسته د حکومت خلاف زبردست سیاسي مهم شروع کړی دی. د عمران خان مخالفه سیاسي مهم هم د وزیر اعظم شاباز شریف د حکومت د پاره سخت مشکلات پیدا کړی دي. وال سټریټ جرنل خپل رپورت کې پاکستان کې د متحده قامونو د ترقیاتی پروګرام د مشر د نټ اوست وی د خلیل کړی دي چې موږ پاکستان کې د روایتي سرکاري ترقیاتی امداد نه د زیات څه پټم یو. د پاکستان د خزانه نائب زنانه وزیر عائشه پاشا ویلي دي چې د خډیر تیر امداد نه بغیر به د پاکستان یو کروڑ لس لکه خلق د نېسته لاندې سطح ته پریوزي.
قدر منور دن خدا وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دی د انتخابي کمپاین د پاره د سرکاري هلیکاپټر او حکومتي وسایلو په کارولو نه اهلو ګرځي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خالی پورز په سرکاري هلیکاپټر کې 400 ته د ویجلسې د پاره تلیو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې
او په هغه سخت نیوکه روان دي چې سرکاري وسیلې د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال فرید شینواری په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه تیر ورځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول وزیر اعلی محمود خان او صوبایي کابینه غړو لخوا د زمینی ټاکنو د پاره ټاکل شو ضابطونه د سرغړاونو باندې سخت نوټس اخشتای او په شلم ستمبر یې رابللی دي. د ټاکنو کمیشن د وینا تر مخه د خیبر پختونخوا د 400 سیمې په حلقہ ان ای څل رښتم کې د تحریک انصاف ګوند له اړخه شوې جلسه کې د صوبایي وزیر اعلی د ټاکل شو ضابطونه سرغړاوني کړي او د سرکاري وسیلو او هلیکاپټر بې دریغه استعمال یې کړای دی. د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه بیان سویل خان وی او وی ډی و تاوای کده تحریک انصاف ګوند غړي کمیشن ته مخامخ نشو نو بیا د کمیشن مخه تګلارا اعلانوي. د ټاکنو کمیشن لاړه دغه نوټس په داسې حال کې اخیستل شوی چې په 400 کې د پی ټی آی جلسې د پاره د تحریک انصاف ګوند مشر او ان ای څل رښتم امیدوار عمران خان د صوبې د وزیر اعلی په سرکاري هلیکاپټر کې د خپل کور اسلام آباد بنګالانه د 400 د جلسې میدان ته راورسولو. خود تحریک انصاف ګوند پښتونخوا کابینه غړی فضل شکور وی او وی ډی و توای وزیر اعلی د قانون پر وړاندې د سرکاري وسایلو کارولو واک لري. د ټولنیزو رسنیو د لارې سیاسي ګوندونو غړو او خبريالانو په عمران خان او خیبر پښتونخوا وزیر اعلی باندې نیوکه کړي او ویلي دي په خوانی وزیر اعظم د پښتونخوا هلیکاپټر کې ګرځي او د صوبې سرکاري وسایل د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگیوی او وی ډی وتا اویل باید د ټاکنو کمیشن د عمران خان او محمود خان په ضد ګامونه واخلي.
عمران چې کوم رول پلی کوي نو د اغې نه دا نن ثابتېږي چې یار چې دی وزیر اعظم وي نو الیکشن کمیشن هم ټیک دی، الیکشن کمیشنر هم ښه دی، سپریم کورٹ هم ټیک دی، فوج هم ټیک دی، پارلیمان هم ټیک دی. که زه په دې چوکۍ نیم ناست نو بیا دا ټول کسان چې دي نو زه به میډیا هم تقسیموم، زه به سپریم کورٹ هم تقسیموم، زه به الیکشن کمیشنر ته کنزلم کوم.
د الیکشن کمیشن 400 سیمې د څارنې ځینی افسر ویلي ټول ټاکنو کې ټولو امیدوارانو ته یو شان ماحول نه دی ترلاسه او که چرې دا رقم خندان را ولاړول کیږي نو بیا باید ولې د امیدوار د نه اهلا کولو سپارښتنه ونه کړل شي. هغه دا پوښتنه هم کړې ده چې ولې د زمینی انتخاباتو په محل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د هلیکاپټر په کارولو باندې بندیز ونه لګول شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر من اوریدن خدا وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان په شمول په نړیواله کچه 13 ورځ د تنخواګانو د برابرۍ نړیواله ورځ مانځله شوې ده. خو په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې ښځې کارکوونکي وای په ادارو کې د هغوی نه زیات کار اخیستل کیږي او هغوی ته بیا تنخواګانې یا وظیفې د سړو په پرتله کمې ملاویږي او د زیات کار د فشار له وجې اکثره ښځې کارکوونکي د ذهني ناروغیو ښکار کیږي او وای په شخصي ادارو کې د ښځو معاشي استحصال کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د نړۍ د نورو برخو پرنګا په پاکستان کې هم د تنخواګانو د برابرۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. خو سیړونکو وای په پاکستان کې د ښځو نه زیات کار اخستل کیږي او تنخواګانی ورته د سړو په نسبت کمې ورکول کیږي. الینا ابتهار په خیبر پښتونخوا کې د صحت په محکمه کې کار کوي او د صحت د ښځو کارکونکو ال ایچ ډبلیو مشره هم ده. دی وای د شخصي ادارو نه علاوه په سرکاري ادارو کې هم د پالیسو جوړولو په وخت د ښځو خیال نه ساتل کیږي. الینا وای د نا سریرش ساته کار اخستل کیږي چې لوجه په خزو د کارونو د بوج د زیاتوالي لوجه ذهني فشار سره مخ وي.
په مختلف ادارو کې په مختلف ډپارټمنټس کې فیمیل کار کوي خو چې کله د فیمیل لپاره پالیسیز جوړیږي نو هغه کې بیا فیمیل ایز ا فیمیل نه کنسیدر کیږي. روټین کې مطلب زبا زما ڈیوٹی آورز به ختم شي او اچانک به ما پسې کال راشي چې راشه فلانی ډیټا سبمیټ کا. په دې وجه باندې دا یو غټ ریزن دی چې زمونږ فیملی ډیر زیات سفر کیږي.
په پاکستان کې د کال 2015 د لیبر پور سروي مطابق د خزو او سړو ترمنځ د تنخواګانو فرق 6% دی او سړي د خزو نه دو چنده تنخواګانې زیاتې اخلي. په روان قامي بجټ کې د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا کم نه کم تنخواه 6000 روپۍ مقرر کړې شوې. خو څېړونکو وایي په شخصي ادارو او کارخانو کې خزو ته د قانون مطابق تنخواګانې نه ملاويږي. په مردان خار کې پخوانی د چیمبر اف کامرس او انډستري مشره نازیا شاه وایي په ملکی کچا د خزو استحصال کیږي او هغه قوانین نه عملی کیږي کوم چې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی.
په پاکستان کې په مختلف طبقاتو کې په مختلف ادارو کې او په مختلف ځایو کې چې کوم زنانه یا نارینه کار کوي داغي پوجرت کې برابرۍ نشته. حالانکه زنانه د نارینه نه سل چند خپل کار کوي. چې زما زنانه زما د سوسایټي زنانه زما د ریاست زنانه چې دا هغه معاشي لحاظ سره د عدم تحفظ او د عدم استحکام چې دینو شکار ده. پکار دا دی چې کوم قوانین جوړ شي نو پاګې دی پراپر امپلیمنټیشن کیږي چې دای سمراټ لاندې عام او عوامو تک خصوصا زنانو ته ملو شي.
د کال 2019 د ګلوبل جنډر انډیکس مطابق پاکستان د نړۍ په 144 هیوادونو کې په 143 نمبر دی چرته چې ښځو او سړو ته د کار کولو موقع ترلاسه کیږي. د انډیکس مطابق په تعلیم کې په 146 نمبر او په صحت کې په 146 نمبر دی. د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي د پاکستان دننه په تعلیم یافته ځوانانو کې د ښځو د بیروزګارۍ شرح 13% او د سړو 14% ده. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
قدر من اوریدن خدا وائس آف امریکہ ڈیوا دا دا برطانی دا اگدی مدی رہا سے ملکہ الیزبت دویم با نن یولس کجی دا وینڈ سر پا حدیرہ کی دا خپل خاون پرنس فلپ دا قبر سرنیز دی خاور تسپار لے کی گی. دا امریکی صدر جو بایڈن او میرمن جیل بایڈن دا نڑی دا سلگونو نور مشارانو ترسنگ لندن ته رسیدلی دی چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزابت جنازې ته درناوی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار فواد لامی وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا صدر جو بایدن او میرمن جیل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو او زرګونو نورو کسانو ترڅنګ لندن ته تللي چې د برتانیې د مړې شوې ملکې الیزابت جنازې ته درناوی پر ځای کړي. د خاکولو د رسمي مراسمو نه وړاندې صدر بایدن او میرمنې جیل بایدن د اتوارې یکشنبه په ورځ د لندن په ویسټ منستر هال کې چې د تیری چهارشنبې ورځې راهیسې د ملکې مړې هلته کېښودل شوی هغې ته خپل درناوی څرګند کړ. مخکې تر دې چې صدر بایدن په لندن کې د بکینګهام شاهي ایوان ته ولاړ شي د مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د برتانیې ملکې هغه ته خپل مور ذهن ته وروستله. صدر بایدن وویل کوین الیزابت داسې ورته کتل چې غنی تخیید صدر تکولې شم څه شي ته ضرورت دی او داسې نور. صدر بایدن دا هم ویل چې ملک الیزابت به خلکو سره په ډیر عزت رویه کوله. د اوکراین د صدر میرمن اولینا زیلنسکا هم د نورو سیاسي مشرانو او مشهور کسانو ترمنځ لیدل شوې چې د کوین الیزابت جنازې ته درناوی کړی دی. تاکل شوی دی چې د ملکه الیزابت د خاخولو مراسم نن د ګولیا دوشمې پورې سرسره شي او هغه به د خپل خاوند شهزاده فلپ د قبر ترڅنګ خاور ته سپارل کیږي. د دې لپاره د نړۍ له بیلابیل ملکونو نه سلګونه مشران لندن ته رسیدلی چې د امریکا صدر جو بایدن هم پکې شامل دی. ملکه الیزابت د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نیوي کالو په عمر د نړۍ نه سترګې پټې کړې او دا څو ورځې کیږي چې جنازه یې د عوامو د پاره کې خودل شوې چې هلته خلک ورسره ورستۍ مخخه او احترام وکړي. د کار د پاره زورګونه برتانویان په لندن ښار کې اوږده قطارونه جوړ کړي او شپه ورځ انتظار باسي چې وکړي شي د ملکې د جنازې مخینه تیر شي. د نړۍ مشران هم د اتوارې یکشنبه په ورځ د لندن لانکستر هاوس ته ولاړل چې د ملکې په مړینه خپل خفګان څرګند کړي. د کینیډا وزیر اعظم جاستن ترودو د خپلې میلمنې سره یو ځای دوه مراسمو ته ورغلی او په ټویټر یې لیکلی دی: محترمه ملکې الیزابت دویم په خپل ټول ژوند کې خدمت وکړ او د خپلو خدمتونو بار یې په بې ساري فضل سره په خپل اوږو واخیست. موږ نن د هغې د غمرازۍ په کتاب کې لاسلیک وکړ او دا مهمه موقع مو په نښه کړه. د استرالیا وزیر اعظم انټونی البنیزی چې ملک د کامنولث ممبر ګڼل کیږي په خپل پیغام کې وویل دا د افغان موقعه ده خو همداراز د ژورې شکرګزارۍ وخت هم دی. د استرالیا خلک د ملکه الیزابت دویمې د ژوندانه د خدمت شکریا ادا کوي. دا یو ژوند چې د کورنۍ ملک او کامنولث په وړاندې ژوندیا پکې و. کامنولث یو داسې تنظیم دی چې شپږ 50 ملکونه پکې شامل دي او اکثره یې د برتانیې په خوانې مستعمرې دي چې مخکې مشه الیزابت ملکه او اوسې مشر پاچا چارلز دریم دی. د برتانیې پاچا د نورو مشانو ترڅنګ د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان ته هم د ملکې د جنازې په دستوره کې د برخه اخیستو بلنه لیږلې ده چې په دې بلنې باندې ځینو تنقیدونه کړي دي. محمد ابن سلمان باندې دا تور دی چې په 2013 کال کې د غ په امر صحافي جمال حاشقجي وژل شوی و. بل اړخ ته د برتانیې د ملکې د مړي ښخولو دستوري ته د روس، بلاروس، شام، افغانستان او وینزویلا نه څوک نه دی بلل شوی. د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ موده تر شپږو لسیزو ډیره او د برتانیې په شاهي تاریخ کې تر ټولو اوږده دوره وه. د ملکې الیزابت دویمې د مړینې په دویم ورځ د سپتمبر په 9 د هغې زوی شاهزاده چارلز په 83 کلنۍ کې په رسمي توګه د برتانیې نوی پاچا شو. فواد لانی،
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمنو لیدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. دا وایس اف امریکا دی وا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او تاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دی.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د جاج اخیستو په لسم کانفرنس کې د برخي اخیستو په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د بی وسلګای او امناکو مقصدونو لا د ای ټی بی توانای د استعمال مقصدونه په بهتر ډول څنګه حاصلولې کې دي. شي د خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړ کې د ټولو نړیوالو او اهم کاردار چې دنیا د ایټمی وسلو خریدنه رد کړي او په دې لړ کې د ایټمی توانایي ادارې سره پوره ملګرتیا وکړي. شي ددا هم وی چې د دې کار شروع به دینه کیږي چې د ایټمی وسلو د نه خریدو په لوزنامه کې شامل ملکونه دا مطالبه وکړي چې په لوزنامه دې پوره عمل وکړي شي او دا خبره دې یقیني کړي شي چې زموږ د خپل ځانونو د سارنې په ځای تحفظ ورکړی شي. په دې باندې ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د حفاظت کولو وستون نور مضبوط شي. موږ د ټولو ملکونو ډاډګیرنه کوو چې د تحفظ یو کوټلی لوزنامه او یو بل اضافي دستاویز په دې لړ کې منزور کی چې په هغه کې د تصدیق کولو مضبوط معیار ټاکلې شوی وي. د ایټمی وسلو د نخوریدو د لوزنامې یو فریق ملک د لوزنامې په خلاف ورزای کولو د ایټمی وسلو د جوړولو یا اصلولو کوشش کوي، نو موږ به د دغه یو ملک لوزنامې ته د واپس راوستو د پاره خپلو کې یو موټی یو. امریکا په خپل دی لوستینګ دا چې د عوامي جمهوریت چین او د نورو ملکونو په شمول ټولو ملکونو لبا د دوی د اندېښنو راکمولو د پاره اقدامات کوي. خاغلی بلینکن دا هم وایي چې زموږ په مستقبل نظر دی، په دې سبب موږ لبا د ایټمی جنگ د مخنیوي د پاره موجوده لوزنامې مضبوطول وی. د زیاته کا چې موږ په دنیا کې هر ځای کې د ایټمی وسلو د بندولو د پاره د ایټمی تجربو د مخنیوي د یوې کوټلی لوزنامې مرسته جاری ساتو او دې د پاره موږ د ایټمی فضل موادو په حق له ډيري مدینه د زندیدلو خبرو د بیا شروع کولو په غرض ملګرو ملکونو سره کار کولو ته هم تیار یو. او اخیری خبره ده چې امریکا د امنناکو مقصدونو د پاره د ایټمی توانایي استعمال ته د هر ملک درسایي په حق کې ده. دا قسمه ټکنالوژي دنیا سره د توانایي په قدرتي وسیلو د تکیه پر اکمولو کې لاس امداد کوي او د دې په اختیارولو د چاپیریال د مضرو اثراتو مقابله هم ممکن کېدی شي. موږ دې مقصد له د توانایي د جدیدو وسیلو هم مرسته کوو. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کړله چې موږ د ایټمی وسلو د نخوریدو د لوزنامې په دریو اهم نقطو په شریکه عمل کوو. په دې سبب موږ به دې لړ کې ویره نه کوو او د یو ایټمی جنگ د مخنیوي د پاره به خپلې ذمہواری سرته رسو چې دا شان ایټمی وسلې راکمې کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن DC 202 3 او USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.